څلور بجې شپې احمد شبریم السلام علیکم دا زجر ډو ته د سات خبرونه وړاندې کوم. د یوناما مشه روزا اوتن بایووا راتلونکې دوشنبه امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي اساسوري دفتر یا یوناما د پنځمې پروسه د خبر په ایکس پاڼه کې خپور کړ. د افغانستان د وضعیت په اړه د یوناما په وروستي راپور کې پر افغان میرمنو د طالبانو د محدودیتونو د دوام له کبله اندېښنه وښودل شوه. یوناما وویل چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د ښځو انجونو حقونه د زده کړې کار تګ راتک او په نورو برخو کې نقص شوي دي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې په تیرو دریو میاشتو کې د ناامنیو بیلابیلې 2209 پیښې ثبت کړې دي. په دې راپور کې چې د پنځشنبې په ورځ د جون په 9 خپور شو ویل شوي چې دا پیښې د 2000 ویل شوي دي چې دا پیښې د 2023 کال د ورته مودې په پرتله 3% زیاتوالی شي. په دې راپور کې په افغانستان کې د داعش په ګډون د طالبانو ضد ډلو بریدونو ته هم اشاره شوې ده. د کوتیرش په وینا د طالبانو ضد ډلو په دې موده کې خپل بریدونو ته دوام ورکړ، خو د افغانستان هیڅ برخه هم له طالبانو نه ده نیولې. د طالبانو چارواکو د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وویل چې افغان حکومت د اسلامي او بشري اصولو پر بنسټ د ایران له خلکو سره همکاري ته چمتو دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د وی اعلامیه له مخې متقی د پنځشنبې پروس په کابل کې د ناروی د سفارت د شارج دافیر پیر البرت ال ساس سره د لیدنې پر مهال د سیمې د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. په دې اعلامیه کې دا نه دی ویل شوي چې د طالبانو حکومت د ایران له خلکو سره څه ډول همکاري کولی شي. ایران چې د میلیونونو افغان کډوالو کور دی، نږدې له 2 راهیسې د اسرائیل د هوایي بریدونو لخوا په نقشه سوی دی. اسرائیل د تهران په څیر د یو شمېر سیمو اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې د خوندي پاتې کېدو لپاره ووځي. د اسرائیل دفاع وزیر نن په ښکاره د ایران ستر مشر ته ګواښ وکړ. اسرائیل کاتس پر اسرائیل د ایران د تیر شپې له بریدونو وروسته د علي خامنهی ژوند تهدید کړ. تیر شپه د ایران له خوا د توغندیو په برید کې د اسرائیل په جنوب کې یو روغتون ته زیان ورسید او تل ابیب ته نږدې 2 استوګنیزې ودانۍ ولګېدې. د اسرائیل د روغتیا وزارت په وینا د ایران توغندیو لږ تر لږه 240 کسان ټپیان کړل چې 4 جدي دي. له دې بریدونو وروسته د اسرائیل د دفاع وزیر اسرائیل کاتس د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنهی ملامت کړه، ویل چې پوز ته هدایت ورکړل شوی او پوهیږي چې د خپلو ټولو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره دا سړی باید په بشپړ ډول له منځه ولاړ شي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. آزادی رادیو ده
نظر ملګری ملتونو په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
السلام علیکم. افغانستان د مهال په سیمه کې د کډوالۍ تر ټولو لوی ناورین تجربه کوي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د افغانستان 8 میلیونه وګړي د ګاوان سیمې او لویدیز په هیوادونو کې کډوال دي. د راپورونو له مخې لا هم له هیواده د ځوانانو او په تیره بیا د کډرونو تېښته دوام لري چې د اړتیا د انساني قاچاق کوونکو کاروبار هم توت کړی. د جون شلمه د کډوالۍ نړیواله ورځ سکه لاس مهال را رسیږي چې ایران او پاکستان کې پر افغان کډوالو کړی تنګ شوی او ډله ډله اخراجیږي. د ایران او اسرائیل ترمنځ جګړې دغه ناورین ته نوی اړخ ورکړی او ممکن ګڼ شمیر کې افغانان له ایران خپل هیواد ته ستانه شي. له افغانستان د ګڼ شمیر کسانو د کډوالۍ لاملونه څه دي؟ ولې لا هم د ځوانانو او کډرونو تېښته دوام لري؟ آیا هیله شته چې د کډوالۍ لمن راټوله او افغانستان په دغه ناورین برلاسه شي؟ مایکروفون ستاسو خبرونه کې پر همدې مسایلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین يم او را سره ملمانی دی لیکوال او د چارو کتونکو ډاکټر یحیی وردګ او مدني فعال میرویس عمرخیل. ورزو ډاکټر صاحب وردګ سټډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، څه فکر کوي له افغانستان په دومره لوی شمیر کې د 8 میلیونه کسانو کډوالۍ څه لاملونه لري او دا په څه معنی دی د افغانستان د ولس او خلکو لپاره؟
السلام علیکم. زه د خپل پلار کیسه وکم. زما پلار په 1900 او 1900 او یوم لسیزه کې په امریکا کې درس وی او بیا به د جرمني د لیارې نه بیرته افغانستان ته تلو. هغه ما ته قصه کوله وای په جرمني کې به دای چې بیرته افغانستان ته تلو د جرمني پاسپورت کې د پاسپورت چې کنټرولوي دلته به ورته وی چې ته درې میاشتې په جرمني کې پاتې کېدلای شي. هغه به ورته ځواب ورکو چې نه زه یوه ورځ هم نه پاتې کېږم، زه بیرته مې خپل وطن ته ځم او هلته کار کوم. بیا وروسته چې جګړې پیل شوې د ما پلار اوس فوت دی، هغه وی اوس مې که په زور هم وباسي زه افغانستان ته نشم تللی، ځکه چې هغلته یو آرام هوسا ژوند نشم کولی. نو د ما په نظر زیاتره افغانان په همدغه څلویښتو کلو کې ځکه خپل هیواد او ټاټوبی ښودلی دی چې دوی هلته آرامه او هوسا ژوند یې نه درلوده. اوس مثلا هغه وخت چې په 1980 کلونو کې روسان راغلل یوه څپه شروع کوله، بیا دوهمه څپه په 1992 کې چې د ډاکټر نجیب الله حکومت سقوط شو بیا بله څپه شروع شوه. همداسې دغه د ناتو عسکرو د وتلو اوازه چې شوله په 2014-15 کې بله څپه شروع شوله، ځکه چې خلکو ځان ناامن احساسوه، خپل ځان او کورنۍ ته یې هوسا ژوند نشوای آماده کولی. او همدغسې آخري څپه د افغانانو د وتلو ټول دنیا ته په 2021 کې چې د اشرف غني حکومت سقوط کوي، بیا هم زښته زیات افغانان ووتل د افغانستان. یو مهم علت همدغه د رژیم تبدیلول دي او د نویو جګړو او نویو ګواښونو راتګ دی. او دغه د کډوالي نور علتونه هم شته دي لکه فقر. افغانستان تر اوسه نه همدا اوس یو د دنیا د غریبترینو هیوادونو څخه دی. نو
بله ډاکټر صاحب وردګ، دغه راځم ستاسو دغه لمرنۍ خبرې ته چې تاسو ویل چې د پلار به مو هغه خبرې کولې چې یو وخت د افغانستان پاسپورت دومره ارزښت درلود چې په جرمني کې تر درې میاشتو پورې پکې اوسېدلی سو. امام چې اورېدلی دی وای هغه وخت کې چې چا د افغانستان پاسپورت درلود نو اروپا ته بدون ویزه راتللی سو، یا جرمني ته چې هغه وخت کې راتګ د خلکو ډیر وو. دا څه وخت وو؟ له تاریخي پلوه ممکن ډیر ځوانان زما په شمول دغه ارزښت باندې خبر نه وي، یا خبر وي شاید ورته ډیر مهم نه وي معلوم سوی. دا د شاو وختو د ظاهر شاو وختو کنه لغنه مخکې وختونو کې وروسته وختونو کې چې د افغانستان پاسپورت
مرمته د ظاهر شاو په وخت کې وو چې 1900 شپږ اتیا کې دای امریکا ته تلا او درس یې وی او ما ته یې دا ویلي، ځکه په یاد دی چې زه هلته څلوېښت هغه ومه ورځ وم، یعنی د مور څلوېښتمه وه. نو دا مې دقیق په یاد دی، 1918 کې وه او بیا وروسته هم دای تللی دی.
ښه، نو آیا هیله شته چې بیرته همغه خوبونه راژوندي سي، همغه هیله راژوندي سي، افغانستان داسې یو ټاټوبی وګرځي چې دغه 8 میلیونه کسان چې ترې راوتلي دا بیرته ورسي، کټول نه ورځي لږ تر لږه نیمایي بیرته ورشي، او نور له دې وطنه د ځوانانو تیښته، د کډرونو تیښته ودرېږي؟
ولا ډیره سخته ده. افغانستان فعلا که څه هم اوس پکې امنیت راغلی دی، خو خلک آرام ندی. خلک د ډوډۍ خپل اولادو ته د ډوډۍ ورکولو توان نه لري. لکه وخت مې چې وویل شول د جګړې تر څنګ فقر یو لوی عامل د کډوالۍ دی. په دې وروستیو کلونو کې په ټوله نړۍ کې په افغانستان کې هم دغه د اقلیم تبدیلېدل هم بل یو عامل دی چې هم په داخل د افغانستان کې خلک دی چیرته چې وبنشته یا چیرته چې ډیره ګرمي وي بل ځایو ته چې او دغه علت کېدای شي په راتلونکي کې په افغانستان کې هم نور هم زیات شي. زه خپله چې دوه کاله مخکې کابل ته تللی وم ما لیدل چې خلکو اوبه نه درلودې نو چیرته چې اوبه نه وي د هغې ځای نه باید خلک بل ځای ته کډه وکړه ځکه چې اوبه ژوند دی او ژوند بدون اوبونه نه کیږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ را سره پاتې شئ. تاسو لږ زره دمه واخلئ ورځو اوریدونکو ته نوبت ورکوو بیا به د خپل بل میلمه سره خبرې کوو. یو اوریدونکو سټوډیو سره وصل دی د سره خبرې کوو. ستړي مشئ میکروفون ستاسو خبرونه اوري.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حکمت الله حمیدی د کابل په لین
کې. ښه مهرباني وکړئ کابل نه ستړي مشئ. د کډوالۍ په ناورین باندې څه وایي او ستاسو په نظر لامل څه دی چې اته میلیونه افغانان له هیواده کډوال شوي؟
کډوالۍ ناورین خور وره په ټول نړۍ کې ورته یو ناورین خور شوی دی. من جاوندې ملک ایران دی چې مشکلات سره مخامخ کیږي. سوریا د ورپسې پاکستان دی چې اقتصادي حالات یې ډېر ضعیف دی. متوسط معلومات ته د پاکستان څخه ډېر خلک مهاجر شوي دي. نور ملکو ته تللي دي. امنیت وضعیت یې خراب دی خو الحمدلله زموږ په ملک افغانستان کې د نورو کلو په پرتله باندې په دا درې څلور کاله کې الحمدلله ډېر پرمختګونه راغلي دي. ډاکټر صاحب چې دا خبره وکړي چې په کابل کې اوبه نشته الحمدلله اوس حکومت دې ته متوجه دی چې د پنجشیر څخه په پیپو کې اوبه راولي او د کابل له ټکو غرو باندې ټانکي ورته جوړ کړي او کورونو اوبه ورکړي او د کوڅې کانال روان دي او کابل کې کته چې ورته معلومات کړي وګوري اندره پوړه پلونه جوړي دي پر سړک باندې برکی چرای باندې اوس په زمینی پل دی هوایی پل دی او د ځمکې پر سر باندې پل دی او لارې برابر شوي دي. نو کرا کرا ان شاء الله ملک پر ترقی باندې روان دي. د تنظیمات ملک کې ټول مشکلات به امنیتي جوړ کړی وي څنګه جوړ کړی وو چې وای ادارې خپل کار ته نه وخلاص او نه خپل کار کولای شو او ته الحمدلله ټکو باندې کله جمهوریت په وخت ورونه دي او کې امارت ورونه دي او د ولس ورونه دي ټول یو ملت یو افغانستان دی او که تا ګولې ګلزار ژوند دي الحمدلله چې هر وخت یو جمهوریت ورور سره کېږي په جمهوریت کې وځي په واه په جمهوریت کې خدمت کړی وو هغه ورونه هم ډیر پچاله دي او که په امارت کې دي هغه هم پچاله دي ولس هم پچاله دي. دغه اقتصاد مشکل په ټول نړۍ کې سناسر روان دي. په ټول نړۍ کې وڅکتور توګر یو ایم پر ماجر نړیوال اداره په داسلویش کال کې امرستي نوې بند کړي یو ایم امرستي بند کړي د کچ نړیوالو د بحران سره مخامخ دي. نو یو د افغانستان نه دي چې له صبر وکول ملت ته متوجه شو مګمل ته یو کثر اخلي د ناکامرا په نامه جاپانی وو. نو ناکامرا به خلکو ته اته ساعت د پر روزانه ورکوله بیا به ورته ول چې نیم ساعت د ملت لپاره خدمت وکړي. په دا نیم ساعت په داولت کومره پنځبات راوستي دي جاپانی چې تر دا اته ساعت به ډیر خدمت وکړي. نو اوس کوم په دان کې دا جرأت وکړو دا وینځم وکړو چې دا ملت موږ دي او موږ پارتنر سره لرو چې پرون څوک هم نن څوک هم سبا څوک هم ټول یو ملت یو افغان دي. نو ان شاء الله موږ د ملک په پرمختګ وکړي.
بله نو اوس خو د کشمیرې خي چاتمیرو نه کسان کډوال سوي او ډیره برخه په دې ورستۍ دوه درې کلونو کې سرل دي چې تاسو هلمند یې او وای چې د کابل وضعیت خدای په ټول هیواد کې امنیت هم نسبتا ټینګ شوی دی نظر په خوا کلونو ته. نو بیا څه فکر کوي د ځوانانو تېختوالي روانه ده او کله چې دغه د پاسپورت ادارې ته سړی ورسی به سړی ته اندازې لګيږي چې ځوانان څومره د پاسپورت په لټه کې دي ځکه د پاسپورت اخیستل دوی ته یوازنی ګام دی چې بیا وروسته پسې مسافرۍ ته ځي. هغه مسافرۍ هم کاش کې داسې په قانوني لارو وای تر ډیره دغه د قاچاقبرانو بازارونو ورسره ګرم شوي دي. دوی په قاچاقي لارو داسې راځي ایران ته حتی ځینې اسي روسي خواته وړي او بیا د خواته اروپا ته هڅه کوي چې متاسفانه ډېرې په لاره کې بیا له خطرونو سره مخ کېږي حتی ژوند له لاسه ورکوي.
دا ستاسو خبرې په تایید باندې نن ماته یو څه خواته وکړل پاسپورت راته جوړ کړم سبا به درکور کوم ان شاء الله. نو ته پاسپورت په اداره کې دغه نه غاڼه ګورل د لکه څنګه چې تا خبره وکړه. خدای دې خبر دی چې موږ افغانان د چل کال چې کم اقتصاد د جمهوریت په وخت کې څومره قوي وو، هغونه قوي اقتصاد باندې مخته شوي دي. نو دوی اوس هم هغه چې اقتصاد غواړي او هغه چې آزاد ژوند غواړي، نو دلته د افغانان چې دي څه دا زندګي دا چې په چریوي اصولو کې ده د چوکاټ ته یو دم لوېدل د یو سلو کالو یو څوک آزاد زندگی کړی او ته وسه هغه یو امر بالمعروف پلا یو چوکاټ اتی. نو اکثره وجه دغه یي دغه وجه ته د پکر د وجه ته نه دی دلته چې دې ته دغه زندگی ته چوکاټ نه ورته بدل څه سختي. نو په دغه وجه باندې دی خارج ته د ځوانان دي اقتصاد د وجه کده هر چا د کور معلومات وکي د فامیل یو کس ته ټلیفون وکي هغه کس دا درته وایي چې دا الک مستقلاق لري دی او مجتدا معلومات ته چې دغه کابل ته خلک به چې د نیمروز پر باغړې خپل قریبان پیدا کړی دي بیرته راګرځول دي. نو د ځوانان اکثره په دغه چوکانه ژوند باندې مختصوي دي، په دغه عیاتی باندې مختصوي دي. نو لږ درته وته چوکات جوړ دي، اداره جوړه ده، د اداره کې زندگی دي ته ډېره سخت ده. نو یو څو کال بعد به ان شاء الله او کال دوه درې کې به ځوانان ورو ورو سره عادت کړي، اسلامي ټولنې سره به عادت ونی شي، مشکلات په اله حل کړي.
بله کور ودان ډیره مننه، سلامات او صحیح. یو بل اوریدونکو ته هم نوبات ورکړو. ستړي مشي، مایکروفون ستاسو خبرونه اوري.
وعلیکم السلام. لمن ولایت نه یاره کني وای دي شو لسوالینه.
ښه دي شو لسوالینه، په خیر راغلی. تاسو له نظر ل افغانستان د کډوالۍ د لوش میر کسانو د کډوالۍ لاملونه څه کېدلی شي؟
دا لري موږ مهاجرین راغلی او کسه کسانان برته واپس باندې روان دي، کاروبار نشته دی، پاري نشته دی، اقتصاد ضعیف دی، اکثر ایران ته، اکثر ترکیه ته، اکثر دبي ته ځي.
تاسو راستانه شو کډوالو په ډاله کې، یعنی تاسو واقع کسان چې په خوا کډوالۍ کې وای وس پرته وطن ته راغلی؟
بله بله، ما خپل په لاور کې ریمیا خان کې مو وخت کړی دی، اوس راغلم غوښتل کډوال یم.
څومره وخت کېږي وطن ته راستون شوی؟
نه یو کال کېږي ان شاء الله.
او تاسو په زور راوستئ که په خپل خوا راغلی؟
یا خپل خو خرغه د مهاجر عادت ډیر نازک برابر له افغانستان تخپل وطن
او دلته وطن کې کاروبار روزګار څنګه؟
بالکل سره ډوډۍ تاري یا نه پکې تاري یا
نو څه کوي دلته کاروبار پسې ګرځي او که بیا خدای مکر لکه ځین ځوانان بیا کوشش کوي چې د کډوالې ژوند غوړه کړي؟
کډوالې ژوند سره ته مجبور یې، بس کډوالې ژوند غواره کونو، کاروبار نشته دی، وبره باندې وچستی وي، بس دریانې مو کوله، غرود را باندې وچسته ولې بالکل دی زیات دی.
ښه کور ودان، سلامات او سیل دیشونه په دهیله چې دغه استونزې مو چې یاد کړې، دغه استونزې هوار شي او تاسو بیا کډوالې ته مجبور نشي. یو بل اوریدونکو هم راخلو، بیا ورجو ملمنو ته ستړي مشي، مایکروفون تاسو خبرونه اوري.
خیر څنګه نه سپتاش ته ټول ګډوال ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. خدای وکړي چې جوړ او روغ بس. لکه څنګه چې په دغه مورو ته شي دغه موضوع بشپړ کړی او نن وخت راکړه د خیر شو کور ودان سا او مخ کوم اوریدونکو چې وغه کېدو شي خبرې دي دغه او کوم دغه ماجر ورور شو وغه کېدو ل خپل افغانستان ډیر مخ کې ماجر شوی ولما یعنی بيخي وړو کوي ولما خود کور په دغه کې نه دغه چې په مسافرۍ باندې کړل او ما پیلان دا څو کال کې شل کال کې زه به همدلته افغانستان کې وشیږم او خپل کورنم دي یک ساعت وجه باندې یک ساعت خو له شپ سره شپ پر دوله په دې خاطر باندې کار باندې نه نسته نورو جانو چې مقصد لکه مخ کې شو جمهوریت ټیم کې شو په هغه وخت کې به مو سات رال په مو ساتو کې ټولو کار کول اما اوس هغه کوم مو ساتو باندې یعنی معنا کار کیږي او پیلن کار روان ده. زه توایم چې 50 نفر کڼور وي پکې.
بله مخکې غوړیدون کې کابل علي کني ولې غویل چې نه اقتصادي ستونزې ډېرې نه دي، ځوانان وای دی لپاره وطن ته تختی چې دوی باندې یو څه کړی تنگ شوی د امر بالمعروف وزارت یا کارکون کې تنگي، تاسو سره موافق یې؟ بله فکر کوم د غوړیدون کې سره زموږ اړیکه پرې شوې ده. د غوړیدون کې اړیکه نیولې و چې خپل یو وخت په مسافرۍ کې ژوند کوو خو اوس وطن ته ستون شوی، وای چې په وطن کې خصوصا کومه سیمه کې چې دی ووسی هلته بیکاری ده او ځوانان د بیکاری له کبله مسافرۍ ته زړه کوي. یو بل اوریدونکو هم راخلو، بیا راځو مېلمنو ته. ستړي مشي، مایکروفون ستاسو خبرونه اوري.
فکر کوم د غوډون کې زموږ غاګ ناوري له د سره مخخه کو او اوریدون کو کچرت اړ کې نسې موقعیت سم انتخاب کوي چې غاګ موسم راشي انور اوریدون کې او تاسو غګونه مختصم راشي. کور ودان راځو اوس د بحث بل ملما مدني فعال میرویس عمرخیل هم سټډیو سره وصل شوی دی. عمرخیل سب ستړي مشي تاسو ارزونه او مندنه څه خي څه لامل دی چې 8 میلیون افغانان له افغانستان د محل کډوال دی؟ البته دا رسمي شمیرې دي چې یونیسیار خبرې کړې دي، ممکن غیر رسمي شمیرې لدین هم زیات وي.
زما غږ درځي تاسو ته؟
او غږ ملري عمر خیل سره مهرباني.
ښه، سلامونه نیک هلې تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته خپل افغانانو ته نیک هلې سلامات مې ومني. وګورئ متاسفانه چې دا د سیمې د هوادونو په پرتلا د افغان ماچرینو تعداد او د هجرت لړۍ دا ډیر زیات ده. تقریبا دا مختلف عوامل لري، جګړه او نامنی یو عوامل ده، اقتصادي ستونزې، بیروزګاری، سیاسي بې ثباتي او بشري حقوقو نقص، او په همدې توګه تعلیم او روغتیايي خدماتو ته لاسرسی نه لرل او طبیعي آفتونه. خو په افغانستان کې د مهاجرت او د مهاجرینو لړۍ دا د جګړې او نامنې او بې ثباتۍ او اقتصادي ستونزو سره مستقیما دا تړاو لري. اته میلیونه افغانان دا خو رسمي ارقام دي، اما که وګورو شاید تر دې ډیر ارقام وي، تقریبا تر 9 او 10 میلیونه پورې هم دغه تعداد رسیدلی شي. نو دغه عمده عوامل و چې افغان ماشرین دوی له خپل هېواده نورو د سیمې ګاونډیانو ګاونډي هېوادونو ته، اروپایي هېوادونو ته، امریکا، استرالیا، منځنۍ آسیا هېوادونو ته دوی وکوچېدل، هلته لاړل، ماجر شول. نو دغه عمده عوامل و چې ما تاسو ته ویل، ممکن نور په کور دننه هم ځینې ماجراتونه تر سره شي یا د یو سیمه بل سیمه ته د مختلفو عملونو له وجې. نو بدبختانه بیا د 2002 کال نه وروسته بیا دغه سلسله شروع شوه، او دغه ارقام له مخې تقریبا تر 1.5 میلیون پورې نور افغانان هم د 2002 او تر 2015 کال پورې دا تعداد هم رسیدل، چې دا په خپل دغه د بې ثباتۍ، اقتصادي ستونزو یا نورو سیاسي او نورو مسایلو سره دوی تړاو درلودل. نو متاسفانه چې دا لړۍ لا هم ودرېدلې نه ده، او هر ورځ که تاسو فکر وکړئ په قاچاقي او غیر قاچاقي لارو یا په رسمي او غیر رسمي توګه زرګونه افغانان دوی روان دي، او د مهاجرت نیت یې کړی. په دغه کې اکثره ځوانان کورنۍ دي، اکثره هغه خلک چې اوس مهال دوی تعلیم ته لاسرسی نه لري، یا د هغوی کورنۍ د دغه محدودیتونو لاندې چې دوی نشي کولی هلته خپل زده کړې ترسره کړي، یا د مېرمنو برخه ده، او په همدې توګه اقتصادي ستونزې او مشکلات چې دا په خپله یو لوی لامل دی. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې په کور دننه هم ډېر شمېر افغانان له یوې سیمې څخه بل سیمې ته دوی کډه کړې او مهاجر شوي دي. نو دا طبعا متاسفانه د افغانانو په ژوند باندې دواړه هم مثبت او هم منفي اړخه لري. مثبت اړخ دا ده چې هغه افغانان چې هلته اقتصادي ستونزې لري یا هلته سیاسي نور ستونزې مشکلات لري، دوی خپل د ژوند د خوندي کول لپاره نورو نړۍ او نورو هیوادونو ته دوی هجرت او مهاجرت کړي. او په زمین کې منفي پایله هم همدغه ده چې ځینې په دغه کې تعلیم یافته باسواده لوستي افغانانو چې هغوی هم نورو هیوادونو ته دوی مهاجر شوي، چې دا په خپل د افغانستان د تعلیم او د ښوونې او روزنې په برخه کې یو منفي پایله درلودلی شي. نو په همدې اساس دغه مختلف عوامل او دغه عمده دلایل چې ما تاسو ته وړاندې کړل.
کور ودان عمرخیل صاحب را سره اوسئ. ډاکټر صاحب، یحیی وردګ تاسو سره چې فکر کوم اړیکه پرې شوې ده، تخنیکی همکار اشاره کوي چې ډاکټر صاحب ورداک سره اړیکه پرې شوې. عمر خلسی، تاسو ته د پښتنه راځي کوم، تاسو په لاندو کې اشاره ورته درلوده چې افغانستان د یو شمیر کډرونو وتل د افغانستان لپاره ګران پریوزي، د افغانستان لپاره منفی پایلې لري. په همدې برخه کې دغه کوم ځوانان چې په دې وروستیو دریو کلونو کې راووتل، که څه هم د افغانستان اوسنی چارواکي یا هم د طالبانو حکومت د غزوانانو ته د تښتېدلو نوم ورکوي، یا هم وایي چې دا غا د پخوانی حکومت پلویان یا د نړیوالو ځواکونو کارکونکي یا د غوي په اصطلاح همکاران وو، اما که واقعیت ته وکتل شي، یو څېړنه ازادي راډیو کړي وه، یوازې 400 متخصصین چې د روغتیا د برخې متخصصین وو دا بریتانیا ته راغلي. دغه سم مثلا په سلګونو هم دغه طبي پرسونل یا کارکونکو یا متخصصین ایران، پاکستان او ترکیه ته راغلي دي. دغه سم مثلا کې د انجنیری د برخې متخصصان او کډرونه وګورځي، په ځنم زموږه شخصي ملګری د پانتون د دورې کسان و چې خې انجنیران وو، اما اوس ځي هغه امریکا کې، امریکا ته کډوال شوی دی، هلته د خپل کارونه مختوړي. دغه هغه څومره محسوس دی او څومره وسنه یو چارواکو ورته کار کړی دی، فکر نه کوي چې دغه سلسله دوام ولري. نو د افغانستان لپاره به د کډرونو کمای په نږدې راتلونکي کې یو غټ اثر خوګای وي.
بلودین صاحب، وګورئ، د سیاسي بې ثباتۍ او د بشري حقوقو نقص او پام دې توګه د تعلیمي او روغتیا خدماتو نشټوالی او اقتصادي ستونزو له امله د 2002 کال نو وروسته ډېر شمېر افغانان تقریبا رسمي ارقام خو ممکن ډېر بوي، اما تر 1.5 میلیون خورې ډېر افغانان دوی دغه اروپایي او همسایا او نورو هیوادونو ته دوی ماجر شوي، چې په دغه کې رښتیا هم متاسفانه او بدبختانه ما مخکې درته یادونه وکړه چې په دغه کې ډېر شمېر هغه افغانان دي چې دوی تعلیمي کادرونه ول، د پونتون استادان ول، د اکاډمیکو علمي بنسټونو ډېر درانه مشران ول، او د ټیپ په برخه کې تاسو کوي نه ډېر زیات موږ ډاکټران او هغه متخصصین چې هغوی ځانګړي تجربه او متخصص او پروفیسوري او ډاکټراوي درلودل، دوی هم مجبور شول چې وطن پرېږدي، مهاجر شي، هجرت وکړي. په همدې توګه نور دغه د تعلیمي او اکاډمیک برخو کې خو ما یادونه مخکې مو وکړه، په تخنیکی برخو کې هم دغه د انجینرۍ د برخې ډېر تکړه پیاوړي انجینران هغوی هم وکوشېدل. د ښوونې روزنې په برخه کې ډېر تکړه او اکاډمیک شخصیتونه دوی هم مجبور شول چې وطن پرېږدي، نه یوازې دا بلکې لیکوالان، ژورنالستان، شاعران. وګورئ تاسو ته مو د مخکې یو لیست ما په رسنیو کې ولیده چې په ډیرو افغان لیکوالانو باندې چې هغه کتابونه لیکلي او د هغه کتابونو باندې بندیز ولګېده، نه دا په دې معنی ده چې دا خلکو ته نور دلته د ژوند هیڅ یو تمه او توقع نه وکړه. چې یو لیکوال پر کتاب بندیز لګېږي نو هغه مجبور ده چې هجرت وکړي یا مهاجر شي، وطن پرېږدي. په همدې توګه د شاعرانو په برخه کې تاسو اوس وګورئ، ډېر ښه شاعران مونږ چې هغه زموږ او تاسو د فرهنګ او د کلتور او د ټولنې یو برخه ده، دوی وطن یې پرېښودل او مهاجر شول. خبریالان، د بشر حقونو مدافعین، مدني ټولنو مدافعین، یعنی دا ټول دا زموږ او تاسو د ټولنې هغه افشار چې دوی وطن یې پرېښوده. سمه ده، په دغه کې به ځینې هغه اشخاص و چې هغوی مستقیما د جمهوري نظام یا د دولت یا د حکومت په درېګونو قواوو کې دوی دندې درلودل، یا وکیلان ول، یا حکومتي چارواکي ول، یا اجرایه، مقننه او قضایه قواوو کې کار کول. اما د دې نه بغیر موږ او تاسو وینو چې د جامع نور اقشار دوی هم هجرت وکړل، دوی هم مهاجر شول د مختلفو دلایلو له مخې. تاسو ولیدل ځینې هغه لیکوالان بندیان شول، ځینې خبریالان بندیان شول، ځینې نور هغه د بشري حقوقو یا د مدني ټولنو فعالین شول، هغوی هم بندیان شول. یعنی دغه سلسله مختلف اقشار پورې تړاو لري چې یعنی یوازې یو برخه نه ده چې ځینې خلک یو چاته د تانه او پیغور په شکل وایي چې ولا فلانی تښتېدلی یا فلانی جمهوریتانو دا، یعنی سمه ده یو برخه به د حکومت او د دولت غړي ول،
اما ډیره برخه خو هغه عام افغانانو چې دوی فقط په علمی او اکاډمیکو ځایونو کې دوی دندې درلودل، د پونتون یو استاد او د یو تخنیکی او مسلکی پونځي استاد، نو هغه په سل سیاست سره خو د بیلګې په ډول د کابل پونتون، ننګرهار پونتون، همدې توګه د بلخ پونتون، د هرات، د قندهار پونتون، د پکتیا د پونتون، دغه ټول هغه استادان چې هغوی یوازې د ژوند کولو امید او ارزو او پنګ همدغه استادی و همدغه وا چې دوی د دیشو څلوېښت کلونو دوی تجربه درلودل، دوی چې کله بې کوره شو په کور کېناستل او دوی ته مطلب پنځه کسه شپږ کسه اووه کسه اته کسه کورنۍ غړي په غاړه ول، نو دوی د خپل د ژوند د خپل د بچیانو ماشومانو او د راتلونکي لپاره دوی مجبور شول چې بلاخره دوی وطن پرېږدي او هجرت وکړي. نو دغه ټول هغه عوامل چې ما درته په دغه مختصر ډول تاسو ته وړاندې کړل، نو متاسفانه ځوانان په دغه کې ډېر زیات ځوانان موږ تاسو وینو چې په همدغې څو میاشتې مخکې موږ تاسو ولیدل چې د ایران په پولو کې، د ترکیې په پولو کې څومره افغان ځوانان دوی خپل ژوند له لاسه ورکړ. خو هر یو نه چې پوښتنه کوي وایي فقر ده، بیکاري ده، لږه ده، کار نشته، یو تعلیم یافته ځوان دپاره چې هغه پوهنتون یې لوستي په درنه سترګه ورته نه کتل کېږي، یو ډول تبعیض نه ورسره، یو مذهبي تبعیض نه ورسره کار اخیستل کېږي، نو هغه طبعا مجبوریږي چې خپل وطن پرېږدي، خپل هیواد پرېږدي. نو دا هغه بل یعنی هغه سیاسي بې ثباتي او اقتصادي ستونزو عواملو چې په دې اخرو کې د 2022 کال نو وروسته هم د مهاجرت او هجرت لړۍ بیا په افغانانو باندې لمن خپل غسور خور کا، او ډیر افغانان نور هیوادونو ته مهاجر شول. تاسو کدا قام وګورئ ډیر زیات مهاجرین ایران، پاکستان ته، او په دې توګه د نور قانوني او غیر قانوني لار د لارې اروپایي هیوادونو ته راغلل، چې په هغه کې له سوریایي کپټولیز ډول حساب کو د سوریې نو وروسته افغان مهاجرین د اروپا کې د دویمه لویه کټګوري ده چې هلته اروپایي هیوادونه ته دوی راغلي. د هر هیواد د خپل جدا ارقام لري، هر هیواد کې چې څومره دي، هم او جرمني د افغان مهاجرینو دغه د ډیر افغان مهاجرینو په کټګوري کې په اروپایي هیوادونو کې جرمني اول هیواد ده، همداسې نور په ټولو هیوادونو کې دوی تقسیم شوي دي. اما ډیره برخه په ایران او پاکستان کې دي چې اوس دغه د ایران حالات هم دغه کړکېچن حالات ده، نو دا خپل به د افغان مهاجرینو باندې هغه مهاجرین چې دوی غوښتل له ایران نه نور اروپایي هیوادونه ته راشي هغوی باندې به هم ناوړه اغېزه وکړي.
بله، کور ودان عمر خیل صاحب، زه د بحث په دوهمه نیمایي کې همدې مسلې ته راتللم چې اوس دغه د ایران او اسرائیل ترمنځ لانجې د افغانستان د مهاجرت موضوع ته یو نوی اړخ ورکړی دی. ممکن ایرانیان افغانستان ته راکډوال شي، هغه کسان چې پولو کې نږدې ښارونو یا ولایتونو کې اوسي، ځکه دوی لپاره به نږدې ځای افغانستان وي، او افغانستان کې دننه وضعیت داسې دی چې خپلو بې ځایه شوو ته یا خپلو ستنو شوو ته امکانات نه لري. دغو کډوالو لپاره به څه ډول امکانات برابرېږي؟ په همدې موضوع وروسته لږ زره تم کیږو. یو اورېدونکی راخلو، بیا راځو ډاکټر صاحب بردک سره خبرې کوو. ستړي مشي، مایکروفون ستاسو خبرونه اوري.
خدای دې مان کوي کوم محترم اسد الله الدین صاحب، سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټور قهرمان تم تمام فرادي او شروع جوړ بس.
ډېر مننه اتل صاحب، زموږ دایمي اورېدونکو ستړي مشي، د کډوالې د ناورین د مخنیوي لپاره ستاسو په نظر څه کول پکار دي؟
الله دې خوشاله کړي. سلام ملګرو، تمام اسد الله الدین صاحب ډېر شایسته موضوع ټاکلی ده. د کډوالې خو الدین صاحب محترم بدبختانه بای چې وایم چې دا شل کال نه، دا تلويش کال افغانستان خلک چې دی مهاجر دي په بیلابیل هیوادونو کې، یعنی کاغه تاسو ایران وګوري که پاکستان وګوري، مثال د خبرې خودلته حکومت کار نه دی کړی. اسد الله الدین صاحب کته حکومت او وسنۍ حکومت د خپل مهاجر د پاره دی باید غم وخوري. اوس دا په ایران کې لکه امیر مات چې اشاره وته کړه، د اسرائیل او د ایران جنگ دی، نو دلته خامخاز موږ افغان کډوال ته ځان رسیدي، د کالته په کلو کلو یا میشت یا په کاډه تللی دي یا د کاروبار د پاره تللی دي. نو هغه دې به ډېرې بدې زموږ پر حکومت باندې دا ځغ د محترم اسد الله الدین صاحب چې خپل د مهاجر غم وخوري، که شش کال خپل مهاجر ته دغه زمينه برابر نه کړي، درته پر کال مثال پاکستان هم مهاجر راړي، بل کال راړي، بل کال راړي، نو په کار دغه محترم اسد الله الدین صاحب چې سر د وسله مثال ورته په کاروبار سي د نمرو ځای نه ورته برابر کړي، خپل مهاجر راو باسي په هر تو د چی مثال کپ پاکستان کې کپ ایران کې مر ضرورت ته تلو راځي او تلو شدي چې وس پر وخت چارې مهاجر خپل کورونه تراسي. محترم اسد الله الدین صاحب،
بله، کور ودان او اتل سپ کور د نن د مهال امکانات څومره دي؟ مخکې وريدون کې ل دیشونه اړیکنی ولې ود هلمند ولایت وای زله پاکستان راغله يم لا اور نه یو کال کیږي و وزلت وضعیت خراب ده د بوله پاره وبنشته چې زمکی په بوکو نو اوس وای بیرته غواړم چې وزمه نو فکر نه کوم چې تر اوسه په افغانستان کې درنه دیتا شرایط برابر نه دي چې کډوال دی بیرته راستانه شي
بالکل اسد الله الدین صاحب ډیر شایسته موجود دی تا کله دا ډیر شایسته پښتنه دی وکړل الدین صاحب وچکالی خو په هلمند کې په ټول هلمند کې بادوامیان په ټول افغانستان کې تاسو به ښه معلومات ته چې وچکالی ستون سره مخامخ دي خلک خو خبره ده چې دغه د سیونیاش کې دلته یو کډوال راغلی و د پاکستان څخه نو بیا ما پښتنه ځنه وکړه دلته غنم لول نه دا زوار له مال څنګه مثال دا وا ورسله پاکستان حکومت واره ول چې ظلم را سره ولاته یا ظلم را سره کړی دی اول کې دا خبر راته وکړل چې د پاکستان څخه وځي نو موږ خپل خپل خاصرالو چې واره خبره کړي نو مال دا حکومت او کاروبار او دغه زمينه ته برابر کړ واره ول چې حکومت تقریبا 15,000 کالدار د دې لاري کرایه و داغه دا سره ایستل دلته د بارانچې پوری د بارانچې څخه بیا درته غزا پوری مثال طالبان خپل کرایه ورکړل خپل دغه کړي د پکات د وچکالي او دغه کاروبار محترم اسد الله الدین صاحب چې کاروبار دلته په افغانستان کې نشته حکومت دغه شرایط ورته برابر کړي او مزیک بار کې لودین صاحب دا کډوال دلته دغه مشکل سره مخامخ دي چې د کراسي د استوب نزاینه نن لري غټ مشکل د کډوالو دغه د نور انشاء الله کاروبار خدای مهربانه دي په کرا کرا سره پر حکومت موږ دا ځغ دي چې د کډوالو د طالغه مو خړه ده کډ موږ کډوال دي نو خاپه بده لودین صاحب حکومت باید د کډوالو غم وخري
کور ودان اتل صاحب سلامت او سید ډیر مننه چې اړیکه مونی ولا باس تر اگرزو ورزو ډاکټر صاحب ورداکته ډاکټر صاحب تاسو را سره یې مننه څه فکر کوي د ایران او اسرائیل جګړه به د افغانستان د کډوالو ناورین ته نوې رنگ ورنکې ځکه داسې ویل کیږي چې ممکن ګڼ شمیر کې افغانان راستانه شي داسې ویره هم شته چې ایرانیان هم ممکن افغانستان ته کډوال شي البته که دغه جګړه دوامدار کیږي وسلا ډیره په پایل کې ده ځکه موږ راپور درلود چې ارمنستان ته دغه راست ترکیه ته ایرانیان د محل د تګ یا مسافرت یا مهاجرت په حال کې دي
بلی او لکه افغانستان چې په د تلويختو کلو کې د جګړو د لاس افغانان کډوال شوی دی او کیږي یعنی لویترین عامل د کډوالۍ جګړه ده په ټوله نړۍ کې همدغسې دا نوې جګړه به هم کډوال یعنی ایرانی کډوال یا که جنگ نورو هوادو ته پرفتیا عمومی لبد مرغ تاثیر ولري
او فکر کوي چې په هواد کې دننه داس شرایط باندې کار وشي یا داس شرایط به ماده سي چې دغه سیو حالت آمادگی ست زکه د افغانستان حکومت یا د طالبان حکومت اوس مهال یوازې یو کډوالو ته آمادګی لري چې له پاکستان ستنېږي غوي هم ګلمند یو وای چې هغه سره رسیدګي ورته نه کیږي لکه چې لازم ده کله ایران ډیر شمیر کسان ستنېږي یا هم مثلا ایرانی وګړي دي چمتووالی ورته تر سرګو کیږي یا دغه حالات چمتووالی شته امکانات شته
الله زه خو د چمتووالي نه یم خبر چې حکومت په افغانستان کې څه تدابیر نیولی دی یا به ونیسي دا خو یو اضطراري حالت دی خو یو خبره زه کولای شم یو خو د اضطراري دفتن یو مشکل پیدا کیږي چې هغه سره باید اضطراري عاجل برخورد وشي د امکاناتو په چوکاټ کې خو یو ځنې شیان چې زه ویلای شم لکه مخکې چې وغږی دو د کډوالۍ د مخنیوي او یا د حل د پاره چې ونشي هغه اساسي علتونه باید حل شي لکه همدغه جګړه چې ده بل سیاسی ثبات په افغانستان کې کراشی او اقتصادي بل علتی اقتصادي ستونزې دي چې فقر او بیکاری د بین ولاړه شي زراعت او صنعت ته توجه وشي لکه د کشتتی کانال همدغه سي نور بنسټیز اقتصادي پروژې باید جوړ شي بل علت یې هغه ځینې فرهنګي محدودیتونه چې په افغانستان کې شته دي لکه یو چا محتوا راکا چې ولا لوري غواړي طب ووایي او طب په افغانستان کې نشي ویلای. دوی په دې فکر کې دي چې دا خارج ته ولاړ شي. او بل علت یې همدغه وچکالي او د اوبو نشتوالی او د طبیعي پیښو دی. نو په دو باندې هم باید په دوامداره توګه طویل المدت پلان او ستراتیژي حکومتونه او مسؤلین ولري تر څو مخنیوی وشي. یو بل موضوع چې ما غوښتل ور اضافه کړم هغه دغه ده د کډوالۍ دپاره یو څه علتونه په بهر کې هم شته دي چې دې ته پول وي یا پول د انګلیسي اصطلاح یعنی را جلبول یې دادي. ما دلته په جرمني کې په د اخرو هفتو کې څو ځوان ډاکتران دلته ولیدل چې د ما کتاب یې غوښته او ما سره مشوره کوله. هغه افغانستان نه و مجبور کړي، هغه دوبره سیاسي یا کوم بل مشکل یې نه درلوده، بلکې هغو دپاره آلمان یا نور هیوادونه دغسې یو لاره برابره کړې ده چې که ډاکتر وي یا په نورو برخو کې تحصیل کردگان وي دلته راشي او دلته د دوی دپاره کار او خدمت وکړي، چې کیدای شي په راتلونکي کې دغه کتګوري هم زیاته شي. لا نوره هم چې دغه ته هم یو توجه پکار ده د چارواکو د خانه، ځکه چې که د یوې خانه د ځوان ډاکترانو دپاره او د کورنیو دپاره یې ده ښه کار دی، خو دغه ډاکتران د افغانستان په پیسو تربیه شوي، په دې باندې زښته زیات سرمایه ګذاري شوې ده او دا چې په افغانستان کې مکتب ولولي، پانتون ولولي او بیا تربیه شي، آماده شي کار و خدمت ته، او بیا ولاړ شي بهر هیواد ته او هلته د هغوی دپاره کار وکړه.
بله، کور ودان وردک صاحب سلامت اوسئ، ورزو او بل میلمه سره خبرې کوو. اوریدونکي فکر کوم دا مهار سټوډیو سره نه دی وصل. دلته فیسبوک کې هم یو شمیر مینوالو راته خپل پیغامونه او نظرونه پریښي، دا به هم زه وروسته شریک کړم. راځئ چې د بحث په پای شي بو کې لږ زره په دې ته هم شو چې هیله مندي څومره ده. عمر خیل صاحب ته دا پوښتنه تاسو نه کوم، بیا به وردک صاحب سره هم دا بحث راټول کړو. آیا هیله شته داسې څرکونه معلومیږي چې افغانستان به د کډوالۍ د ناورین د مخنیوي لپاره هڅه کوي؟ دغه کوم پیشنهادونه چې وسول دوی ته به د عمل جامه ورغوندي؟ مخکې به اوریدونکي زنګ ووهل کابل ویل چې وضعیت ډیر ښه دی، بیکاري دومره محسوسه ده او اقتصاد ښه دی، او حکومت وایي پلان لري چې په ښارونو کې د اوبو د پیدا کېدو لپاره یعنی د مهاجرت د مخنیوي لپاره وایي اقدامات شته. هیله مندي شته که چېرته عملي وګورو یا هم هغه واقعبینانه نظر وکړو، آیا داسې څرکونه معلومیږي چې افغانستان به بالاخره یو لاس کال وروسته د کډوالۍ له اوسنی بحران یو څه وتلی وي او وضعیت به داسې وي چې ګڼ شمېر افغانان به بیرته ستنیږي؟ لکه هغه د سوریې وضعیت تاسو مخکې یاد که سوریه ته اوس ډیر کسان بیرته ستنیږي او دغه کوربه هیوادونه هم سوریایي کډوال ته وایي چې اوس بیرته لاړ سئ، ځکه وطن مو جوړ سو، وطن مو له بندیزونه ووته، وطن سره مو اوس نړیوال تعامل شته، نو اکثره سوریایي وګړي بیرته ستنیږي. افغانستان کې آیا دغسې امیدواری شته چې حالات به دومره حتی بدلیږي چې کډوال بیرته ورستانه شي؟
لودین صاحب وګورئ، دا خو چې دوی کوم ترتیب ورته لري، څه پلانونه دوی کډوال ته لري، دا باید د موجوده حاکمې ډلې چارواکي دوی ورته ځواب ورکړي. اما د یو افغان په توګه موږ عملا وینو چې رښتیا هم ستونزه او مشکلات ډېر زیات دي. هغه څه منظم برنامې چې پخوا که څه ناڅه حالات داسې و چې په حال د هغه وخت کې هم د جمهوریت وخت کې هم بې ثباتي وه، اما بیا هم د کډوالو په برخه کې نړیوال اداره کار کولو، سفارتونه خلاص ول، افغانستان ټوله دنیا په رسمیت پیژندل او د هغوی مرستې، د هغوی کومکونه. اما اوس هم ځینې نړیوال ادارې چې هغوی غواړي د کډوالو په برخه کې کار وکړي، هغوی اجازه نه لري چې په افغانستان کې دوی دفترونه خلاص کړي یا دوی خپل رسمي نمایندګي دوی هلته خلاص کړي. دوی د اکثر یو شمېر نړیوالو خیریه موسساتو د اکثر دفترونه اوس هم په پاکستان په اسلام آباد کې دي. یعنی دا په خپله په دې معنی ده چې دغه مستقیما هغه تعامل او هغه اړیکې چې خپله نړیوال اداره له افغانانو سره درلودل په مستقیم ډول دوی خپله کولای شول چې افغانانو سره مرستې وکړي، هغه تماس قطع شوی ده. نو تقریبا اوس دا د سیمې منطقوي حالات او بحرانونو تک موږ او تاسو متوجه شو. نو ایران ویډیو چې د ایران مقامات او یا د دوی د کورنیو چارو وزارت سمو دا وړاندې دوی ویلو چې تقریبا 8 میلیون افغانان دوی په ایران کې ماجر دي، چې هغه 2 میلیون غیر قانون غیر یعنی تب شوی نه دي، او دغه نور څلور میلیون دا افغانان دي چې هلته دوی په ایران کې پراته. په همدې توګه په پاکستان کې دا اوس ما یو تازه خبر ورسته چې همدغه شیبه چې موږ تاسو خبرې کوو، نن په اسلام آباد کې هغه افغان مهاجرین چې هغوی هلته تللي که پاسپورټونه هم درلودل او که د ویزې هم درلودل، دوی د اسلام آباد د مختلفو سیمو نه نیول کېږي، بیا دوی په جبري یو شکل نه یو شکل دوی ځورول کېږي، پیسې ته اخیستل کېږي. په همدې توګه دا نن موږ او تاسې ډېر دوستان په ایران کې دوی چې پخوا د مختلفو دلایلو له مخې دوی تللي وو، اوس غواړي بېرته خپل وطن ته ستانه شي افغانستان ته، دوی ته اجازه نه ورکوي ایراني مقامات. دا خپل یوه ستونزه ده. په دغه حالت کې چې اوس ایران په خپله د جنګ په ډګر کې ده، یعنې د جنګ کې داخله ده، دوی افغان مهاجرینو ته اجازه نه ورکوي چې دوی بېرته خپل وطن ته لاړ شي. خو سمه ده، یو څوک به قاچاقي راغلی، اسناد به نه لري، پاسپورټ به ترې ورک شوی وي، په لاره کې به یې پاسپورټ غورځېدلی وي، ویزه به یې ختمه وي، اما په داسې حالت کې خو ایران حکومت دم دغه افغان مهاجرینو ته خو اجازه ورکړي چې دوی بېرته خپل وطن ته لاړ شي. د ډېرو خلکو بچیان دي، زامن دي، د کورنۍ غړي دي، اما هغوی دا چې ویزه خلاصه شوې ده، ایران په همدغه حالت کې هغوی ته وایي چې نه، تاسې باید خپل هغه جرمانه پیسې پرې کړئ، تاسې مختلفو لامل له مخې هر چېرته دوی نه پیسې اخیستل کېږي. پرون ما یو ویډیو ولیده په ټولنیزو رسنیو کې چې په شپږو کسه افغان ځوانان چې دوی سیستان بلوچستان په ساحو کې دوی له موټر ښکته کېږي، یو کس په ویډیو اخلي چې دغه د موږ افغانستانیان نیولې دي، مهاجر مو نیولې دي. یعنی په دغه حالت کې بیا هم بدبختانه چې زموږ ګاونډیان هم له مهاجرو سره ډېر زیات هغه تبعیضه امیزه چلند نه دوی کار اخلي. په داسې حالت کې چې افغانستان یو شمېر افغانان وایي چې که چېرته ایران کې دغه حالات خراب شي، نو طبعا چې دغه ټول مهاجر خو مجبور دي چې نه یوازې افغانان بلکې په خپله ایرانیان به بېرته افغانستان ته راځي، چون اوس د یو موقتي حالات دغسې جوړ شوی چې دستي د جګړې ډګر افغانستان نه دی. نو بنا ان دوی په خپل هم دا اوس هم له مهاجرینو سره ډېر بد تبعیض او چلند نه دوی کار اخلي. دا زموږ دوه ګاونډیان چې دي، دوی یعنی واقعا هم په دغه حالت کې دوی له افغانانو نه یو ډول داسې استفاده کوي چې غواړي په دغه حالت کې له افغانانو نه هم هغه خپل د دوی هغه پیسې ورته چل جوړ کړي یا نورو مسایلو ته دوی سره ډېر بد وضعیت دوی کوي. نو زما هیله همدا ده چې که چېرته ایرانی مقامات، ایرانی چارواکي دغه د نړیوالو اداراتو له د یونیسی آر له لارې په دوی باندې فشار راشي چې دوی هغه افغان مهاجرین چې غواړي بېرته خپل وطن ته لاړ شي، یعنی نسبتا اوس خو د جګړې د حالت دی، هلته جګړه ییز حالت دی، نو د ژوند د خوندي کولو دپاره دوی ته باید اجازه ورکړل شي چې دوی لاړ شي خپل وطن ته. ما بدبختانه متاسفانه دوی پرېښودل کېږي نه. نو زه فکر نه کوم که هغه افغانان چې هغوی په دې نورو هیوادونو کې دي، مطلب په اروپایي هیوادونو کې، په ترکیه کې، په عرب متحده عماراتو کې، په خلیج هیوادونو کې څومره موږ او تاسو مهاجرین لرو، دوی د زړه ښه کې چې افغانستان ته بېرته لاړ شي. یا په همدې توګه د امریکا د ولسمشر لخوا دغه فرمان چې افغانان نور نشي کولی چې امریکا ته لاړ شي یا نورو مهاجرینو ته ځواب ورکړی چې تاسې خپل وطن ته لاړ شي، دا په خپله د مهاجرت په پټګر کې، د مهاجرت په مسایلو کې، دا په خپل په افغانانو باندې یو فشار ده، دا په خپل د افغانانو یو نوې شکنجه ده، روحي او رواني شکنجه ده چې افغانانو ته ورکول کېږي. دا د نړیوالو لخوا یوازې ایران او پاکستان نه، بلکې هغه هیوادونه چې دوی د بشري حقوقو مدافعین دي، دوی د بشر حقوقو چغې وهي، هغوی هم دغسې یو عمل ته دوی لاس واچوي چې افغانانو ته یو روحي او رواني شکنجه دوی ورکړي. ښه د بېلګې په ډول دغه افغانان چې له ایران او له پاکستانه دوی راغلل، د هغه افغانان چې دوی اولادونه لري، لوڼې لري، دوی د دوی د لوړو زده کړو مسله څنګه کیږي، د دوی د کار او ژوند مسله څنګه کیږي، سره دی چې اداره دومره د مونږ چې پر رسنیو کې واورېدل و مسل هر ورځ تحقیقات شروع دي، تقریبا په تیر دوه درې میاشتو کې له درې څلور زرو نه ډېر افغان کدرونه دوی له ادارات څخه تنقیص شوي، بستونه یې تنقیص شوي، ورته ویلي چې نور مونږ تاسو ته معاش نشو درکولی. دا په دې معنی که معاش ورکولی شو نو هغه متقاعدین چې هغوی کلونه کلونه د افغانستان د خلکو دپاره دوی کار وکړ، د هغوی معاشونه ولې ورنکړل شو؟ همدغسې افغان میرمنې چې هغوی په مکتبونو کې، په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې، حتی موږ او تاسو ډېر داسې درنې درنې لوستې قشر میرمنې موږ درلودل چې هغوی تعلیمونه یې کړي وو، پروفیسري، ماسټري، دکترا، هغه ټول بیچارهګان په کور کې ناست دي د خدای توکل ته. نو دا په خپله یو ډول په افغانستان باندې او په دا د معاشرت په سیستم باندې یو ډول فشار ده چې که دا ټول معاشرین یو ځلې افغانستان ته ورشي، سره دی چې حالات موږ او تاسو هلته وینو، نو دوی به څه کوي؟ د ټول نه مهمه مسله یوازې جګړه نه، بلکې اقتصادي او د بشري حقونو مسایل هم ډېر مهمه ده چې په هغې باندې هم موږ بحث وکړو. اوس ژورنالستان دي په رسنیو کې وینو چې هغه ظرفیت چې پخوا اوس نشته، د دوی کدرونه ټول منفق شوي، تنفیذ شوي دي، یعنې دوی نشي کولی چې هلته کار وکړي. البته اقتصادي ظرفیت زه درته خیمه، نو دا په خپله یو ډول ستونزه ده.
بله عمر خیل صاحب، ډیره مننه. کور ودان په دې هیله چې دغه ستونزه چې تاسو یاد کړې ده هواری او د کډوالۍ لمن ور سره ټوله شي. ډاکټر صاحب ورداګ، په پای کې ستاسو لاندې سپارښتنې هم او روسنیو چارواکو ته نړیوالو سازمانونو ته څه کول پکار دي ترڅو په افغانستان کې دغه د مهاجرت ستونزه یو څه کنټرول سي، ک مخې نه نیول کېږي لک تر لګه راکام شي؟
او په افغانستان کې فعلا جګړه نشته، امنیت شته، چې دا مثبت فاکتورونه دي، خو البته باید مشروعیت راشی، البته باید سیاسی ثبات راشی، دولتی او د نظام اساسی جوړښتونه جوړ شي ترڅو بیا د خلکو باور رامنځته شي چې خلک په دې باور شي چې دلته په افغانستان کې بیا ګډوډي نه راځي، یو باثبات نظام چراشی او د دو ترڅنګ کاروبار د ځوانانو دپاره او د مسلکي خلکو دپاره پیدا شي. هیڅوک نه غواړي چې په رضا توګه خپل هیواد، خپل ټاټوبه، خپل کلی پرېږدي. هیڅوک دا نه غواړي. دا ډېر یو لوی تصمیم دی. یو څوک خپل راتلونکی په خپل کلی کې، په خپل ټاټوبه کې، په خپل هیواد کې څه وګڼي، با امنه یې وګڼي او چې هلته کار او ژوند وکولی شي، هیڅوک په خوشحالۍ خپل ځای نه پرېږدي چې مجبوریت نه وي. دغه مجبوریتونه دي چې موږ باید بیا هم لکه یو وخت چې یاد شو د علتونه او مجبوریتونو باندې باید کار وشي، دغه د کډوالۍ مخه نیولی شي. بله خبره دا ده چې افغانان ځکه چې په د څلوېښتو کلونو کې سختو شرایطو جګړو کې ژوند کړی دی، نسبت نورو خلکو ته عادت شوي دي د جګړې او د ستونزو سره، یعنی داسې په اسانۍ هم دوی خپل هیواد نه پرېږدي. خو باید دولتونه دوی آرام پریږدي، آزار ورنکا او په ورو ورو ورته کار وشي چې دا احساس وکړي چې دلته ژوند کولی شي، ښه کار کولی شي. نو بیا به کم خلک به خپل هیواد پریږدي او د دو شیانو دپاره مهم شی همدغه په انفراستراکچر یا زیربناو باندې کار کول دی. خصوصي سکتور ته باید زیاته توجه وشي چې زراعت او صنعت په افغانستان کې وده پیدا که او د خپله بیا مثبت تاثیر درلودلی شي
وضع خلکو باندې او په کډوالی باندې.
بله کور ودان ډاکټر صاحب وردګ ډیره مننه اوریدونکو مایکروفون ستاسو خبرونه هم دلته پای ته رسو. یو ځل بیا خپل ملمنو لیکوال او د چارو له شنون کې ډاکټر یحیی وردګ او مدني فعال میرویس عمرخیل نه مننه. له تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې خبرونه ته مو اړیکه ونیوله.
چشمم بی تو نتوانم یک شب با بودن و زیستم، عشق تو بر من Mm-hmm.